السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا زیارت ورځ د 2023 کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. ملي امیر ساده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مرکدی کوم. په پروګرام کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو سره سره هفتوار پروګرام پام کول رو خو اول خبرونه له احمد شاه زمینا ورو.
لمړی د مهم خبرنو سرچکی د پنجاب صوبې د اعلی وزیر ټاکلو لپاره به سبا په اسمبلی کې بیا رایا چول کیږي. پاکستان او افغانستان د دوړخیزه تجارت او ترانزیت پر زیاتولو سلا سوي او د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپای ټولنې نوي بندیزونه ناکافي بللي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پنجاب صوبې د اعلی وزیر ټاکلو لپاره به سبا په اسمبلی کې بیا رایا چول کیږي. د نوی اعلی وزیر د انتخاب امر د پاکستان سپریم کورټ د جولای پر لومړۍ نیټه تر هغه وروسته کړی و کله چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګوندونو د اوسنی اعلی وزیر حمزه شهباز انتخاب چیلنج کړی و. د روان کال د اپریل پر 14 په پنجاب اسمبلی کې د مستعفی سوي اعلی وزیر عثمان بزدار د ځایناستي ټاکلو لپاره رایه چول سوي چې په پاکستان تحریک انصاف 25 منحرف سو غړو حمزه شهباز سره رایه ورکړی او نوموړی وزیر اعلی ټاکل سوی و. د حمزه شهباز په مقابله کې د تحریک انصاف له خوا د ګوند اتحادي مسلم لیگ قاف یو مشر چودري پرویز الهي د دغه څوکۍ لپاره نوماندو. پرویز الهي دغه 25 غړو د وفاداری بدلولو پر ضد غشتنلیک دایر کړی و چې 15 غړي پر ځانګړو څوکۍ ټاکل سوی ول. سبانو انتخابات کې د اعلی وزیر څوکۍ ته حمزه شهباز او چودري پرویز الهي ولاړ دي. بلغه د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د خراب موسم او بارانونو د اټکل له وجې په سند صبح کې د بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله او د قامي اسمبلی پر 215 حلقه زمینی ټاکنې ځنډولې دي. کمیشن پرون په بیان کې ویلي چې د جولای پر 23 د کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به اوس د اګست پر 28 کېږي. بلخوا د سیاستوال او د ټلویزیون کوربه امیر لیاقت تر مړینې وروسته په قامي اسمبلی کې د هغه چوکۍ خالی سوې وه. پر دې څوکۍ به د جولای پر 28 زمینی انتخابات کېدل. خو د انتخاباتي کمیشن په وینا اوس به دا ټاکنې د اګست پر 28 کېږي. د خبر شنخه د سرکاري پونتونو د استادانو اتحادیه وایي چې په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون تر هغه وروسته ځنډولې چې صوبایي حکومت ورته په لس ورځو کې د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړ. د اتحادیه مشر پروفیسر جمیل چترالی پرون مشال رادیو ته ویل چې حکومت د یونیورسيټي د ملازمینو او استادانو د مسلو هوارولو لپاره یو کمیټې جوړه کړې چې خپل وړاندیزونه به په 2 ورځو کې اړوند چارواکو ته وسپاري. نوموړي زیاته کړې چې د حکومت پر ژمنو سربیره په تنخواګانو کې تر اوسه اضافه نه ده سوې او د یونیورسيټي د واس چانسلرانو د ټاکنو طریقه هم ناسمه ده.
د مهنګای مناسبت سره د تنخواګانو کې اضافه نشته، خو بل طرف ته په طلبه او طالباتو باندې فیسونه به تهاشه زیات شو او موجوده کمې تنخواګانې دي په مختلف ضمنو باندې په مختلف کټوتیانو په شکل کې اوس د ملازمینو نام کټوتی روانه ده.
حکومتي چارواکو لا په دې اړه مشال رادیو ته څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي ول چې د استادانو په ګډون به د نور ملازمینو مسلې هواروي. پاکستان او افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکي د دوړخیز تجارت او ترانزیت پر زیاتولو سلا سوي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر خپل بیانونو کې ویلي چې د پاکستان سوداګری چارو سیکرټر سالی محمد فاروقي په مشرۍ پلاوي په ملاقات کې ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د ترانزیت او ویزو په کارونو کې آسانتیا پیدا کوي. د پاکستان سفارت په بیان کې زیاته کړې چې دواړه خواوې سلاسوي د تورخم، چمن او سپین بولدک، غلام خان او خرلاسی په ګډون به پر ټولو لارو د تګ راتګ وخت زیاتوي. پاکستانی پلاوی د جولای 13 بیا د جولای 30 د سفر پر مهال د طالبانو حکومت له چارواکو سره د سوداګری پر زیاتولو او په دې برخه کې د ستونزو ختمولو په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. په کابل د پاکستان سفارت په خپل بیان کې دا هم ویلي چې د پېښور او جلال آباد او د کوټه او کندهار ترمنځ د دوستۍ بس سرویس پر بهالولو کار روان دي او هڅه کوي چې هغه پروژه د راتلونکي اګست میاشتې په پای کې پیل شي. او د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپای ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو تنقید کړی او دا یې ناکافي بلل دي. ولودمیر زلنسکي تېره شپه په یو ویډیو پیغام کې ویل زه په صداقت سره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. پرون تر دې مخکې د اروپای ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې یو لړ تازه بندیزونه منظور کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر درآمداتو بندیز او په اروپای ټولنه کې د روسیې د تر ټولو ستر بینک زبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو ډلې تېره میاشت د روسیې د سرو زرو پر درآمداتو بندیز لګولی و. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل ټاکل شوی چې د پنجاب غړي د اسمبلی غړي پر داسې مهال د اعلی وزیر د انتخاب لپاره رای واچوي چې په هغه صوبه کې د جولای په 18مه په 20 سیټونو ضمني انتخابات شوي او 15 چوکۍ پکې مخالفه ګوند تحریک انصاف ګټلې وي او 4 چوکۍ پکې مسلم لیگ نون په برخه ګرځېدلې وي. د پنجاب اسمبلی په ویبپاڼه په بیان کې راغلي چې د وزیر اعلی انتخاب لپاره غونډه سبا له مازیګر 4 بجې پیلېږي. د اعلی وزیر چوکۍ لپاره هم شاباز مسلم لیگ نون او د پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی په ګډون د ملګرو ګوندونو امیدوار دی. بلخوا تحریک انصاف ګوند د مسلم لیگ قاف سیاستوال او د اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الهی نوماند کړی دی. د اعلی وزیر د انتخاب امر د پاکستان سپریم کورټ د جولای په 1 نیټه کړیو. راځي چې په دې اړه پسیمه کې د مشال ریډیو خبریال او شنون کې طاهر خان صاحب ته ورشو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړی مشه طاهر خان صاحب.
ډیره مننه ستاسو. شکریہ.
ډیره مننه. ما خو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړل چې سبا له په پنجاب کې د اعلی وزارت لپاره انتخابات کیږي په اسمبلی کې او د دواړو نمائندانو په اړه مې هم معلومات ورکړل او دا په داسې حال کې ده چې دواړه لوري په یو بل د پیسو د استعمال تورونه هم پورې کوي. نو طاهر خان صاحب تاسو دا هر څه ساره دا راته وایي چې روان سیاسي حالات څه دي دا وخت پنجاب صوبہ کے بیا پتیرا پا پاکستان کے
پنجاب صوبہ کے لکه څنګه چې تاسو ذکر هم کړ دا وخت د ټولو نه مهم د پاکستان تحریک انصاف او بیا د پاکستان مسلم لیگ نون او دغه د اتحادیانو لپاره د وزیر اعلی چې کوم انتخاب دی چوکیر د وزارت اعلی سبا انتخاب کیږي. نو دواړه غاړې اوس هم کوشش کوي سره له دې چې په ظاهر باندې دا پی ٹی آئی دا وقت پر اسمبلی کے اکثریت تھے لیکن بیا ہم دا مسلم لیگ نون لخوا ہم کوششوں روان دی چھے دی ہم کوشش کی چھے دا چوکے دی واری بیا بیا تر لا سکتی. نو لکا سنگا چھتا سوم بیل دا وقت دوار غاڑے پہ یوگل مانے تورون لگئی چھے اوٹونا یا ممبران دا دی اخستل کی گی پخوانی د اطلاعات وزیر فواد چودھری دا دعوه کړی دا چې د دې کمیو د پی ٹی آئی یو ممبر او مسعود مجید هغه ته 90 کروڑ روپے اخستې دي د دې کولا او هغه اوس ترکیه ته تللی دی. 13 ورځ خبر راغی چې هغه ترکیه ته لاړه. نو دغه رنګ عمران خان په خپله باندې هم ویلي دي چې دا دعوه کړی چې څنګه په قومي اسمبلی کې 50 کروڑ مخکې دعوه کړې وه او هغه حالت دی وی چې پنجاب اسمبلی کې هم دی. بیا بلخوا لکه د مسلم لیگ نور یو الیاس چینیوٹی په نامه باندې یو ممبر د صوبایي اسمبلی دی چې هغه 13 ورځ د حج نه واپس شو. هغه دا خبره وکړه چې په حج په دوران کې هم دته د 100 کروڑ روپو یو پیشکش شوی وو او 13 ورځ چې کړه دی راغی پاکستان ته د حج نه. نو بیا دا خبره وکړه. نو بهرحال د دواړو غاړو لخوا الزامات لګول کیږي لیکن بهرحال وبه کتل چې سبا چې سکیږي او د پاکستان پر سیاست کې دغه رنګې الزامات سره نوې خبر هم نه ده لیکن د افسوس خبره خدا چې پخپله باندې مشران او بیا ممبران اوس دغه دعوه کوي چې د دوی د حصولو کوشش کیږي چې رائے زیات شي او دغه امیدوار کاندي څنګه تاسو یادم په دوه امیدواران
خطا سو ذکر وکړو کنه. نو د پنجاب اسمبلی د ممبرانو تعداد چې دی هغه 301 او یادې او دا اوس چې زمینی ټاکنې شوی وي نو 40 چوکو باندې پای کې 15 چې دی د تحریک انصاف په حصہ رسیدلې دي او 4 چې دی نو پی ام ایل ان ته رسیدلې دي او د بیا اعلی وزیر د انتخاب لپاره ساده اکثریت ضروری وي یعنی 102 غړو رائے ضرورت دي. نو اوس چې دی د تحریک انصاف سره څومره غړي دي ټوټل
د یو ور بیا کلار شو د پخوانی د اطلاعاتو د وزیر او د پی ٹی آئی د مشر فواد چودھری بیان ته نو 13 ورځ دغه دا وکړه چې دا وخت په صوبایي اسمبلی کې د دې د حمایت کوونکو یا د پی ٹی آئی یو سره چې مسلم لیگ کاف یو ځای شو نو یو سل او اتاتیا چې د سره حمایت دی او څنګه چې تاسو مې درې سوه یو یا دغه شمیر دی او ساده اکثریت خو بیا چې کوم دا په دوه باندې تقسیم کې نو دا 115 راځي د 301 یا په دوه تقسیم کې نو چې لکه بیا 108
بخیر
دی، هیڅ مشکل نه دی. نو دا غي د پر پکار دی او پی ٹی آئی دعوی کی اس دیو سر ہوتا تیا، لیکن دی چیر وسر دا داوام کی چیر دین زنے کسان آقی طرف تلال لو بیا دا پی ٹی آئی دام کلنا کل خبرو کی ممکن دا چی دی زنے کسان لال نشی یا غیب شنو، بارال دا وقت اکثریت دا پی ٹی آئی شتا او پی ٹی آئی مطمئن مخکاری چی ممکن دا چی دی دا انتخاباتو گٹی، نو بارال آقی سر خسادا اکثریت دا وقت موجود دے
موجود دے. یا سلاش پا گتی از دا غرو رایو ضرورت تیو تاسوی چی دوی سر پا دا وقت که دا انتخاباتو نپخص یا سلواتات یا چوکی دی دارتو وی چی پنجاب صوبا دا پاکستان پا سیاست کی سمرا اهمیت لری
دیر مهم دا پنجاب صوبا. یو خو د پنجاب صوبه خو ظاهر خبره چې آبادې په لحاظ سره هم، لیکن د پنجاب کو تاسو د قومي سمبلی نشستونه وګورئ نو هغه هم د دوه د پاکستان کو سند او خیبر پختونخوا هم کې د هغې نه زیات دي. نو معنا دا ده چې پنجاب ته هر څوک اهمیت ورکوي. د مسلم لیگ نون دپاره یو چیلنج ځکه دی چې پنجاب د مسلم لیگ نون یو مرکز پاتې شوی دی، یو سیاسی گڑ چې ورته وي هغه پاتې شوی دی. او د پنجاب اوس خو صوبایي انتخابات دي، لیکن دا صوبایي انتخابات خو د قومي اسمبلی په انتخاباتو باندې نه دی اثر وی. نو او پنجاب حکومتونه جوړي، پنجاب کې چې څوک کومه ډله وګټي نو اکثر په مرکز کې هم حکومتونه هغې په ماضي کې جوړ کړي دي. نو بهرحال د پنجاب اهمیت زیاته دی او ځکه دواړه غاړې اوس هم کوشش کوي چې په هر صورت کې د وزارت اعلی دا چوکۍ چې ده دا دی تر لاسه کړي، او ځکه د الزاماتو دا یو نوی سلسله چې شروع شوې ده د وټونو اخستو د الزامات یو بل باندې لګول. نو پنجاب د ټولو دپاره مهم دی. وګوره چې صوبایي انتخابات وشول، لیکن عام انتخابات خو څه وخت هم کیدی شي. اول خو په مرکزي حکومت باندې د پنجاب د انتخاباتو نه پس یو دباو زیات شو. عمران خان مطالبه وکړه چې انتخابات ضرور شي، لیکن مرکزي حکومت او د هغې اتحادیانو چې فیصله وکړه مسلم لیگ نون او نورو چې انتخابات به نه کوو، آئنده چې کوم د هغې ټاکل شوی وخت را راتلونکي کال هغې کې به انتخابات کوو، ځکه هغې سره هم دا ویره شته چې انتخابات اوس دوی کوي. هغه د پنجاب چې کوم یو تازه حالت مخې ته راغلی دی او یو حمایت پی ٹی آئی ترلاسه کړی دی، نو دوی به نه غواړي چې زر انتخاباتو کې او پی ٹی آئی هغه رنګې په انتخاباتو اثر په مرکز باندې وشي، په نورو صوبو باندې وشي. نو د پنجاب خو ډېر زیات اهمیت دی، حکومتونه مغه جوړوي مرکزي مرکز کې حکومتونه راغورځوي مغوي.
طاهر خان صاحب دا ټول حالات چې تاسو بیان کړل دغه شانته په پاکستانی رسنو کې هم هغه ته وګورو نو دا خبرې کیږي چې سیاسي عدم استحکام د دینا سرګندېږي، نو تاسو څه فکر کوئ د دې سیاسي عدم استحکام د دې حالاتو په اقتصادي حالاتو باندې بیا څه اثر پرېوځي؟
ډېر منفی اثر یې کړی دی د پنجاب حالاتو، او دا د روپې چې نه کنټرول په مقابله کې لکه نن چې کوم تازه خبر دی نو ځینې رپورټونه خدا دي چې 215 روپو ته ورسېده، ځینې پکې 29 دي 200، او هر ورځ تقریبا 3-4 روپې د ډالر په مقابله کې د روپۍ هغه ارزښت او هغه قدر چې کوم نه هغه کمیږي. نو او د دې ټول علتونه چې دلته څومره ماهرین اقتصاد ماهرین د معیشت ماهرین لګیا وي نو هغې هم دا وایي چې دا په پاکستان کې چې کوم روان سیاسي بحران دی، کړکېچ دی، دا تناو دی، دا کشیدګي ده، دغه یو بنیادي علت دی. او صرف نه ډالر بیا چې په وړه باندې ډالر قیمت روان دی، بلکې د پاکستان چې کوم ټول لوی سټاک ایکسچینج دی کراچۍ د پاکستان سټاک ایکسچینج ته وایي، هغې کې روزانه منفي لکه هغې باندې اثر وي او هغه راکړه ورته وي هغه چې کوم هلته کاروبار دی هغې کې هغه هغه هم بلاندې روان دی. صرف یو سبب علت دا یادیږي، نو نیغ په نیغه او لکه اثر دی د پاکستان پر، لیکن یو پله بدقسمتي چې په دې حالت کې اپوزیشن خپل پالیسۍ کې بدلون نه راولي. مرکزی حکومت کو ګورو نو هغې هم ډېر زیات جدي او غسنجیده یو توجه نه کوي چې پخوا کو به 3 پیسې هم یو ډالر کې اضافه وشوه یو ډېر بحثونه به کېدل په پاکستان کې، 3-4 روپۍ روزانه او ډالر سره به پاکستان معیشت ځکه ټول تړل شوی دی چې د پاکستان چې کوم درآمدات دي بیا خاص کر تیل د ټولو نه زیات، بیا د غوړي تیل د خوراکي اوس پاکستان غواړي چې غنم هم درآمد کړي، نو چې دا به ته به ډالر کې پیسې ورکړي، ډالر کې ورکړي نو ڈالر خو نشته وبلتسته. لہذا په هر لحاظ سره ډېر زیات یو بد اثر کړی د پاکستان د اقتصاد باندې، او عام خلک د
دغه اقتصاد نه متاثر کیږي ځکه چې تیل چوما یو بل خلک تیل چي کاغه پټرول دی ډیزل دی زیاده بار ناراضي مداخله پیسې دغه قیمت باندې سیوا کیږي ډیر منفي اثر
مننه
پروانه ساتي دواړه غاړه
مننه طاهر خان صاحب ډیر مننه چې تاسو را سره تفصيلي معلومات شریک کړل او ریډونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته وکړي
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په پاکستان کې په پوځ او ریاستي ادارو تورونه پوری کیږي چې د هیواد په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي. سورز مخکې د تحریک انصاف غړي شهباز ګل ویلیو چې اسټابلیشمنت باید د حکومتونو په جوړولو او رانسکورولو کې د خپل رول په اړه پریکړه وکړي او مخامخ تیر شي. د تپکتو د سیاسي چارو پوهان وایي چې په پاکستان کې جمهوریت اوس هم پیاوړی نه دی او باید پوز په سیاست کې مداخلت ختم کړي. او د پاکستان پوز تل په سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. د انیس اجمل رپورټ ته وښه.
پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شهباز ګل د جولای په 19مه ویل چې اسټابلیشمنت باید یو ځل دا پریکړه وکړي چې په هیواد کې سیاسي جوړتوړ او د حکومتونو په جوړولو او رانسکورولو کې خپل رول لوبوي او کنه. نوموړي زیاته کړې چې که اسټابلیشمنت خپل کردار جاري ساتي نو داسې دی وکړي خو مخامخ تیر شي. د سیاسي چارو په توصیف احمد د جولای په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان له هند تر بیلې دورستو د دې هیواد په سیاست کې د اسټابلیشمنت رول پیل شوی خو په دې وروستیو کې پکې نور هم اضافه شوې ده.
د پاکستان بانی محمد علی جناح د 1978 کال په جون میاشت کې په کوټه کې د یوې وینا پر مهال ویلي ول چې د فوج بنیادی کار د رسمي حکومت تحفظ کول دي خو هغه تقریب چاته یاد نه دي. د فوج کردار د پاکستان د جوړېدو له لومړي ورځې نه دي خو د 1971 کال او بیا د هغې وروستو لا نور زیات شوی دی. په پاکستان کې چې نن سبا کوم سیاسي بحران روان دی د هغې ذمهوار هم اسټابلیشمنت دی. هم دوی د عمران خان ګوند جوړ کړ او هم دا ګوند ترې اوس خپه دی. عمران خان په پنجاب کې د ولس رای وګټلې، دلته شهباز شریف سبسډي واپس واخسته او ګرانی زیاته شوه او حکومت وایي چې اوس لا انتخابات هم نه کوو. نو زما په اند دا هر سبا سیاسي حالات نور هم خراب کړي.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي ګوندونو فیصله کړي چې حکومت به خپل آئینی موده سر ته رسوي. د جولای په 18مه د پنجاب اسمبلی په 300 زمینی ټاکنې وشوې چې پکې تحریک انصاف ګوند 45 وګټلې. په پاکستان کې اکثره په پوز او ریاستي ادارو په سیاست کې د مداخله تورونه پوری کیږي. په وفاق کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر مهال ځینو اپوزیشن ګوندونو دا تورونه پوری کول چې پخانی وزیر اعظم عمران خان ته د پوز ملاتړ ترلاسه دي خو پوز او عمران خان دا تورونه رد کړی دي. لدې پس بیا د عمران خان د وزیر اعظم له څوکې څخه د لری کولو وروسته نوموړي تور پورې کړل چې د ده په لری کولو کې د اسټابلیشمنت ځنې عناصر لاس لري. د سیاسي چارو پوهه ډاکټر عائشه صدیقه بیا وایي چې په پاکستان کې انتخاباتي جمهوریت ته اوس هم ډېر خنډونه مخامخ دي.
په پاکستان کې اوس انتخابات کیږي او حکومتونه د بوټ پر ځای د ووټ په ذریعه بدلیږي. له دې معلومیږي چې په دې هیواد کې انتخاباتي جمهوریت رو رو په مخ روان دی خو هغه اوس هم پیاوړی شوی نه دی. که په هر ګوند کې د پوز ملګري موجود وي نو تاسو وایي چې بیا به د هغوی ځواک څنګه کم شي.
بلخوا د امنیتي چارو پوه او پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې د پاکستان په سیاست کې د پوز د پخوا په نسبت رول تر ډیره کم شوی خو سیاسي ګوندونه ته اوس هم مرسته غواړي.
مخکې به چې څنګه مداخلت کېده اوس هغه څه نه کېږي. د پوز لخوا ډېر داسې بیانونه راغلي دي چې پکې د غیر جانبدار اوسېدو ویل شوي دي خو د دې باوجود ځینې ګوندونه غواړي چې پوز په سیاست کې شامل وي. عمران خان مخکې له پوز ملاتړ غوښت خو اوس وایي چې پوز مخې ته ولې نه راځي. دغه سنور ګوندونو هم په واک کې دراتلو لپاره د پوز ملاتړ غوښته دي. زما په خیال داسې کول د دواړو د اړه خنا سمه ده. اوس وخت راغلی دی چې جمهوریت پیاوړی شي او دا به حل کیږي چې مداخلت ختم شي، سیاسي ګوندونه خپل اختلافات په جمهوري طریقه ختم کړي او پارلمان او حکومتي ادارې مضبوطې کړي.
بلخو د پاکستان د پوز اماړي کو سانګي ISPR بیان میجر جنرال بابر افتخار په دې وروستیو کې سواري د تورونه رد کړي چې ګواکې پوز ته هیواد په سیاسي چارو کې لاس لري. نوموړي زیاته کړې وه چې پوز غیر جانبدار دی او د سیو ګوند پلوي نه دی.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي هیڅوک د هغه هدفي بریدونو مخه نه نیسي چې د دوی ځوانان او مشران پکې وژل کیږي. بلخوا پوهان وایي د شمالي وزیرستان په ګډون ټول پاکستان کې به له امن راځي چې د دې هیواد ریاست ته وسلوالو ملاتړ پرېږدي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت دغه تور ردوي. وایي چې پوځ او حکومت په سیمه کې د امن لپاره کوششونه کوي. اسرار المؤمن اورو.
په شمالي وزیرستان کې که یو خوا د هدفي بدونو زد پرلت روان دی، نو بلخوا دلته په 19 جولای په 13 ساعتونو کې دوه کسان نور د هدفي بدونو ښکار شول چې ورسره سږ کال په یاده سیمه کې د هدفي بدونو شمېر 3 ته ورسېد. د شمالي وزیرستان ځینې اوسیدونکو په 16 جولای مشال ډو ته ویل په دې بدونو کې اکثره هغه ځوانان، سیاستوالان، قبایلي مشران او دینی عالمان وژل کیږي څوک چې د ترهګرۍ له منځه وړو خبره کوي. دوی که څه هم دا ونه ویل چې د دې بریدونو تر شا څوک دي، خوایي د دوی په سیمو کې په سلګونه پوځي پوستې او زرګونه سرتیري شتون لري او د سیمو استازي یې په خیبر پښتونخوا اسمبلی او پارلمان کې هم موجود دي، خو دې باوجود له کلونو راهیسې د دوی وژنه روانه ده. دوی وایي ښکاري داسې چې پوځ او سیاسي ګوندونو دا سیمه وسلوالو ته پرېښودي.
زما نوم عادل داور دی، د شمالي وزیرستان سره زما تعلق دی. شمالي وزیرستان چې کم تیر هغه مردم شماري شوی و، په هغه کې د شمالي وزیرستان 6 لاکھ آبادی ښودلې شوې وه، او په دې 6 لاکھ آبادی کې چې کومه دی یو ډیویژن فوج پروت دی، 40,000 فوج او 10,000 پولیس پروت دی، او په هر چوکۍ او هر کیلومیټر کې یو چې کومه دی هغه چیک پوسټ جوړ شوی دی. نو د دې دومره سیزونو باوجود چې دلته کې یو ټارګیټ کلینګ کېږي او دومره منظم کېږي چې نه یو ټارګیټ کلینګ دی، نه 50 دی، نه 100 دی، اوس خو تر 500 زیات واوښتل. تر څو پورې چې کومه دغه خبره ده د سیاسي ګوندونو یا د حکومت، نو سیاسي ګوندونه خو زما خیال کېږي چې دوی باقاعده پردیشي ټاسک فورس کړی شوی دی چې تاسو په وزیرستان باندې چوپ پاتې کېږي.
زمانو ما اسد داوډ دی او د ملي جمهوریت غورځنګ یو ادنا کارکون یم او د میرانشاه تحصیل سره زما تعلق دی. حکومت نه هو خدای شته چې مونږ تر اوسه پورې نه یو مطمئن چې مونږ یې چیرې دوی داسې اقدامات کړی وي زمونږ د سکیورټی په حواله باندې یا د امن د یقین کولو په حواله باندې.
بلخوا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک بیا وایي چې دوی او د نورو سیاسي ګوندونو غړي همدومره کولی شي چې د شمالي وزیرستان په ګډون د نورو قبایلي ضلعو د امنیت ستونزه په اسمبلی جلسو او مظاهرو کې راپورته کړي، او د ده په خبره د دې مبارزې له کبله که یو خوا د دوی ګڼ شمېر غړي ووژل شول، نو بلخوا یې په پارلمان کې موجودګي هم د نشت برابره پاتې شوې. البته نوموړي په 16 جولای مشال ډو ته وویل چې په یادو سیمو کې د امنیت ذمواري په پاکستان تحریک انصاف او پوځ راځي. د ده په خبره که یو خوا یاد ګوند له تیرو څه باندې 8 کلونو راهیسې په دغه صوبه کې حکومت لري، نو بلخوا بیا پوځ چې غټ دفاعي بجټ لري ادا کوي چې په پوځي عملیاتو سره یې سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. د په خبره که په قبایلي سیمو کې د پوځ له موجودګۍ سره امن نه راځي، نو پکار ده چې دغه سیمې پولیس او ولسي انتظامیه ته وسپارل شي.
بیا بیا دا مطالبه کوو چې بیا د دې صوبې سیکیورټي چې ده پولیس ته حواله کوي، دا سیول انتظامیه ته حواله کوي. موږ بیا بیا دا خبره کوو پولیس پوه شه او د دې صوبې پولیس پوه شه،
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي چې پوځ او حکومت یې هلې ځلې کوي او د پخوا په پرتله په قبایلي سیمو کې امن تر ډېره ښه شوی دی. نوموړي د جولای په 16 مشال ډو ته وویل په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې پوځ د دې لپاره موجود ده چې دا رنګ هلته امنیت پر ځای کړي.
هلته چې کوم فوج ناست دی هغه اوس ته پته چې دی وخت کوم حالات دي، د هغې مخنیوي دپاره فوج هلته لګیا د خپل رول ادا کوي او په فوج باندې حملې کېږي. دا هم تاسو وګورئ، نو دا خو ګوره دا خو صورتحال دی، دا فوج د پاکستان فوج دی، موږ بهر نه دی راوستی او د هغې ذمواري هم د ګورنمنت ریسپانسبلټي ده چې هلته امن قائم شي او خلک چې دی په سکون کې شي.
د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي د شمالي وزیرستان په ګډون ټوله خیبر پختونخوا کې د امن پر ځای کولو لپاره عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو ډېرې قربانۍ ورکړي او وسلوالو د دوی یو شمېر غړي وژلي دي. عرفان اشرف په 16 جولای مشال ډو ته وویل په شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا نورو برخو کې هغه خلک وژل کېږي څوک چې د ترهګرۍ له منځه وړو خبره کوي. د ده په خبره ځکه که یو خوا پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې پیسې ورکړل شوي، نو بلخوا یې د خپلو لاسپوسو وسلوالو په وسیله افغانستان کې خپل اغېز برقرار ساتلی دی.
په فاټا کې ملټري هغه سینوال لکه کم نن دا اوس چټ شلو کالو نه پس 2021-22 کې دا ملټري انفلوئنس کابل ته ورسېدو. نو زه دا وایم چې ملټري یا په دې ځای کې سټیټ ته ولې د خپل وار آن ټیرر پالیسۍ دې دا بدلې کی.
د پاکستان پوځ ورته تورونه ردوي او په تیر وختونو کې یې ویلي دي چې د ټولو وسلوالو ډلو ضد یې بې توپیره عملیات کړي. بلخو افغان طالبان هم دا تورونه ردوي چې کینه د پاکستاني ریاست لاسپوسی دي. البته په شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا په نور برخو کې د ناڅرګند وسلوالو لخوا هدفي بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستاني ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندي شوي او د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د سرکاري پونتونونو استادانو اتحادیه وای چې په بنی ګالا کې د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخې ته احتجاجي لاریون له هغه وروسته ځنډولې چې صوبایي حکومت ورته په لس ورځو کې د غوښتنو منلو باور ورکړ. دوی وایي چې د ملازمینو او استادانو تنخواګانې نه زیاتېږي او ترشته مراعات هم واپس اخیستل کیږي. صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې دی.
خیبر پختونخوا کې فیپواسا یا د پاکستان د ټولو سرکاري پوهنتونونو د ملازمینو اتحادیه مرکزی مشرانو د خپل غوښتنو لپاره بنګالا کې خپل احتجاج د صوبایي حکومت په دې باور ځنډولې چې زر به د دوی غوښتنې ومنل شي. د دغه اتحاد یو غړي او د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی د صوبایي حکومت او لوړو زده کړو محکمې استادو سره د جولای په 6 شوې ملاقات په اړه مشال لیډو ته وویل چې حکومت دوی لپاره کمیټې جوړ کړه چې او ورځې کې به دننه خپل سفارشات متعلقه چارواکو ته وړاندې کړي او د هغې په رڼا کې به بیا حکومت پریکړه کوي. د خپل غوښتنو په حق له نوموړي مشال لیډو ته وویل چې دوی لپاره تیر کال اعلان شوې تنخواګانو کې زیاتوالی هم لا نه دی ورکړل شوی او نه د دوی د ترقۍ څخه کړل لارښته دی او د دوی د وایس چانسلرانو یا د پوهنتونونو د مشرانو د ټاکلو طریقه هم سامانه ده او باید قانون کې ترمیم وکړي شي.
زمونږ د خیبر پختونخوا یونیورسيټیز کم حکومت پروس کال په بجټ کې اعلانات کړي او 30% د ډیسپیریټي الاونس هغه د سوبې یو یونیورسيټي ته هم تر اوسه پورا نه دی ملاو. یعنی استادانو ته تنخوا پورا ادایګي نه کیږي یا نور ملازمینو ته ادایګي نه کیږي. د مهنګای مناسبت سره د تنخواګانو کې اضافه نشته خو بل طرف ته په طلبه او طالبات باندې فیسونه به تهاشه زیات شو او درېم اور سره موجوده کمی تنخواګانې دي په مختلف مونو باندې په مختلف کټوتیانو په شکل کې اوس د ملازمینو نام کټوتی روانه ده او په 1 جولای تنخوا چې په پیسو اجازه ملادي دي هغه کې 5000 نه والی تر 50000 پورې به هر ملازم ته تنخوا کې نقصان وي.
دغه استادانو سره د پوهنتونونو نور عمله هم په احتجاج ده. د پېښور اګریکلچر پوهنتون د کلاس 3 یا درېم درجه ملازمینو مشر افتخار احمد مشال لیډو ته وای چې د دوی خو تنخواګانې هم کمی دي او چې کومه کټوتی کیږي یا د بچو ویړیا زده کړو سہولت ترې اغستل کیږي نو دوی د دې جوګه نه دي چې په خپل بچو وړاندې سبقونه وایي.
چې حکومت په مونږ باندې کم د دې سبسیډي او د هاوس رینټ کټ ولګولو مونږ باندې د سکولونو فیسونه بند کړل لکه فری تعلیم به مونږ ته بچو ته ملاوي دو خو چې کله نه دا حکومت د پی ټی آی د انصاف حکومت راغلی دی نو زمونږ د کلاس 4 بچو او د کلاس 3 چې زمونږ هیڅ قسمه نه بل څه آمدن شته نه څه زمونږ ذریعہ شته هم دې تنخواګانو ته ناسي. زمونږ چونکې بچیم سلور 15 شپږ شپږ وي نو هغه مونږ رزق نشو ورته برابرولی روټې نشو برابرولی نو اوس به تعلیم ورله څنګه ورکو اوس به ورله چې کوم دی صحت به څنګه ورکو چې د صحت پیسې هم رانه کټ.
دا استادان دا هم منی چې د بیا بیا احتجاجونو لاریونونو په وجه د پوهنتون پس د کوونکو او د استادانو په کارکردګۍ او د سړنې او بیا په تعلیمي ماحول ډېر بد اغیز غورځيږي. خوای د دې هر څه ذمہوار حکومت ځکه دی چې خپل شوی لوزونه د دوی سره نه پوره کوي او وایي تیر کال هم د صوبایي حکومت او کامران بنگش د دوی سره دغه هر څه د منلو لوس کړو. ولی په دې باب لمو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د لوړو زده کړو صلاحکار کامران بنگش سره د پرونو راسي سو سوار د ټلیفون د لارې رابطه وکړي خو جواب یې ونه کړو. د هغې وروسته مو صوبایي سملکه د لوړو زده کړو پارلماني غړي عائشہ بانو نه وپوښتل نو وی ویل چې ملمنو سره مصروفه ده او خبرې نشي کولی. خو بیا نو وخت احتجاج کوونکو استادانو د اتحادی غړو هغه لیکل او اعلامیه مشال لیډو سره شریک کړل، کم کې چې کامران منګش او د لړو زده کړو صوبایي محکمې د دوی سره لوز وکړو چې بنګال ته د نزي احتجاج دی وزنډوي او لس ورځې کې به د دې غوښتنو ته پاملرنه هم وکړي او به یې هم مني. دا د مننه چې دا وخت خیبر پښتونخوا کې د 25 نه سیوا سرکاري او 13 غیر سرکاري پوهنتونونه دي. ټول سرکاري یونیورسيټي عمله د تیر یو کال راسې په بیلابیل وختونو کې هم دغه غوښتنو لپاره احتجاجونه هم کړی دي، ولی حکومت لا نه دی منلې. دغه احتجاج کوونکي دا هم غوښتنه لري چې د 13 آئینی بدلون وروسته سرنګ چې په سند او پنجاب صوبه کې هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ شوی دی دلته هم جوړ کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماسپخین دونی مې بچې او شوې د دینه مخ کې چې تاسو هفته وار خبرونه پام کوه دروورو یو سو مهم لن خبرونه ووره. د پنجاب د اعلی وزیر ټاکلو لپاره به سبا په اسمبلی کې بیا رایا چول کیږي. د نوی اعلی وزیر د انتخاب امر د پاکستان سپریم کورټ د جولای په لومړۍ نیټه تر اخره وروسته کړو، کله چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف ګوندونو د اوسنی اعلی وزیر حمزه شاباس انتخاب چیلنج کړو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د خراب موسم او بارانونو د اټکل لوجه سند کې د بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله او د قومي اسمبلی په 215 سلويختمه حلقه زمینی ټاکنې ځنډولې دي. د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو د استادانو اتحادیه وای چې په اسلام آباد کې احتجاجي لاریونې تر هغه وروسته ځنډولې چې صوبایي حکومت ورته په لسو ورځو کې د دوی غوښتنو منلو باور ورکړ. پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکي د دوړخیز تجارت او ترانزیت پر زیاتولو سلا شوي دي او د یوکرین مشر پر روس ته روپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو تنقید کړي او دا یې ناکافي بللی دي. اوریدونکو سوخ شوه دي د مزایا هفتوار پروګرام پام کوه د ساس لپاره امان الله ناصر جوړوي راځي چې وورو.
السلام علیکم گرانو د نوخی زخانانو، ناولد سردارانو، بی سجری ملکانو، ناشناخت نوابانو و مختحق حیرانو ملگرو، دا دیرا ورسیدی او بلد خوشکاوی ملک او دو چی خان، خان گورگین خان چی خلق مرچکه هم ارتوائی. یار دماغ می دومره د مرچو نه ډک او بوز ولاړ دی که می دا اوس اوټخل نو ماحول به ټوله میرچکین میرچکین کی او ستاسو پوزی او غوږونه به در خوړین خوړین کی. یاره چې رښتیا درته ووایم نو زه خپله هم دا د نن سبا و دې بې لایسنس او بې کاغذاتو مشرانو او سرمایدارانو ته حیران پریشان یوه ګوته په غاښ او بله ګوته په پوزه دواړه لاسونو په غوږونو باندې ټینګ نیولي سوچونو او فکرونو وړی یم. خانانو او مشرانو خو به یو تاریخ درلود، خدمتونه بې کړي وو، کام بې له مصیبتونو را ایستلی وو، د کام په عیبونو بې پرده اچول، د نارینه په سر بې شمله او د زنانه په سر بې لپټه اچول. دا څنګه مشران شول چې دلته چا خبره لا نه وي کړې؟ د بیا رسولې وي پاس او کشکې صرف خبره رسولې وي. دی خو خبره یوه وي او درې څلور لکۍ هم پسې وتړي او بیا صاحب ته ور ورسي. همدغه خو سبب دی چې لوی کورونه او لوی دماغونه بوس شول او بوس کورونه او دماغونه کارتوس شول، او تر څو پورې چې زمونږ په سرونو کې د دماغ په ځای پټاټه او په خیالونو کې مدام پردی پراټه اوسیږي، مونږ به هم د دغه رنګه خلکو دپاره استعمالیږو او ژړیږو. کمال دی که څوک جلسه جوړوي، که درنا او جګړه جوړوي او کپډه، که په شرق املوي که په غرب، مونږ مفت بیل سماویزی او څه شرطه د جنډا توره توپک په لاس کې روان یو، په خپل خرچه، په خپل بټوا او په خپل ریړه. وزما روره مونږ به کله د دې خپل دماغ نه کار اخلو، کله به د خپل کور کلي او خپل کام د ګټي د پاره کار کوو، که په پړنګ آباد کې شروي او که په شړنګ آباد کې د ټایرونو سیزل، که د ډبرې مخ کې اترېدل وي او که د ګولۍ مخ ته ځغاسته، مونږ پیش پیش او وداؤټ کیش کیش حاضر یو. یاره یو خو زمونږ آبادي هم ډېره زیاته ده، که بهرنیان دي او که د نننیان، ټول په مونږ آباد وي. که هسپتال ته ورشي مونږ یو، که جیل خانې ته ورشي نو هم مونږ، که تانې ته وګورې نو هم په مونږ آبادي دي. حکیمان هم په مونږ چلیږي او دوه نمبره پیران او د هغوی استانې هم په مونږ آبادي دي. نو نه منه دا وګورې زمونږ ریپورټر او ډېره لویه زړوره توتکو، دا وخت یو غټ په ډېمار او تڼې مار پیر نه دی، د لستوڼي مار دی. د هغه استانې ته تللې ده، څه ورته وایي پیر صاحب او څه سوالونه کوي دا وی ګورې.
نو ګرانو، د بازار له پورته نرخونو، د ګیس د لوړو ویلونو، د بجلی د تیزو میټرونو، د بیکاره د غوکاره او د پټرولو د روزانه جمپونو، له موبایلي معشوقو او د هغوی د نخرو او د جالي عاشقانو له فراډو بیزاره ملګرو، زیر میں در باندی شیرینی غواړم او د شیرینی سارا فیرینی غواړم. یو داسې دربار ته راغلی یم چې ستاسو د ټولو ستونزو او پریشانیو حل پکې موجود دی، او دا ځای دی د پیرانو شوروم. ځینې خلک پیر بیربل مال یعنی د پیرانو مارکیټ هم ورته وایي. دلته څه دی او د څه د پاره دی؟ راځئ چې ورشو د پیرانو چرمن ښاغلی محترم مکرم منظم معظم پیر بیربل کراماتی صاحب ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام توتکو جانی، مونږ تاسو ته د پیر بیربل په پیر پیران مال شوروم کې خراغلاست وای.
اخه پیر بیربل صاحب، اول خود دې پیر پیرانو شوروم په مطلب او په مقصد زمونږ سر را خلاص کړي.
ډېر ښه سوال وکړلو تاسو. په اصل کې د دې ځای ضرورت د ډېر وخت نه و، خو بس نن سبا د دې ضرورت ډبل نه ټریپل نه بلکې ډبل 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 شو.
ډبل 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 څه مطلب؟
ولی غنن سبا چې څوک خپل نمبر در خوی نو نه وایي چې ډبل ټو ډبل ټو ډبل ټو. هغه وی آی پی نمبرونه چې خلګې د شوشا د پاره اخلي په تربورانو د روب د چولو د پاره. مطلب دا که پخوا د دې پیر شوروم ضرورت ډبلو، نو نن سبا شپږ ګنا شو. د ډبل 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 معنا دا ده.
نه نو پیر خو به یو، تاسو دا د پیرانو شوروم ولې خلاص کړلو؟
ګوره، لکه څرنګه چې د زړه ډاکټر جلا وي، د معدې کولمو ډاکټر بل وي، د اډو پوزې خولې ډاکټر جلا وي، د دماغ ډاکټر بیا بل څوک وي، همدغه رنګه ما د خلکو ته سهولت دپاره دا شوروم خلاص کړلو. پخوا به عاشقانو معشوقې جدا پیر ته ورتلو، بېروزګار ځوانان به په جلا پیر ټالو، د مېړه د لاسه تنګې زنانې او د زنانهو متاثرین نارینه به د جلا پیر پاستانه کې خوارو زارو. ما د دوی د بهترین سهولت دپاره د دې ټولو شعبو پیران دلته سر را غونډ کړل او دغه شوروم مې خلاص کړلو. پیر پیران شوروم.
اوس په ورسېدم. نو تاسو مهرباني وکړئ د دوی شعبې ور وښوئ دا زمونږ اورېدونکو ته.
هاو ولې نه، په دې اوله کمره کې پیر میټر صاحب ناست دی، اوس سوسیله کوی کاف نه پی ایچ ډی کړې ده.
یو یو یو، پی ایچ ډی او د کوی کاف نه پیر میټر؟
په اصل کې خلک نن سبا دا د بجلی د تیز میټرونو او د ګیس د پورته نرخونو نه تنګ شوي وو، نو ځکه موږ دلته دا پیر میټر صاحب راوغوښتلو چې چا هم د ده تعویز په خپل میټر ځوړند کړی دی، نو هغه د 440 سپیډ نه صرف 40 ته راغلی دی. او چې چا میټر سلو کړی یا بند کړی و، د وابډا د میټر ریډر او د ګیس والا د افیسر سترګې داسې ړندې شوي دي چې نه د میټر مات سیل لیدلی دی او نه د پیچکس او امبور کاریګری.
ها ها ها، نور کوم پیران موجوده دي؟
پیر عاشق صاحب، د نامراد عاشقانو او مایوسه معشوقو د پاره د شپې له اتو نه سهار تر او بجو هر وخت هر لمحه اویلیبل وي.
ها ها ها، د شپې هم؟
چوک بی بی، دا د موبایل فنونو کمپنیانو خپل ارزانه پیکیجونه ټوله د شپې لګولي وي. د ورځې خو چې هر وخت ټلیفون وکې وای اس وخت لاین بیزی ہے، ټوله لاینونه مصروف وي کنه.
ها پدې خو ورسېدم، نور مو کوم پیران کېنولی دي دلته؟
پیر پیټرول صاحب په آفیس نمبر 3 کې تشریف لري.
وای 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 وای، پیر پیټرول صاحب، دا پیټرول را باسي د مځکې نه کسه؟
نه 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 نه، هغه خو زمونږ د سابقه وزیر فیصل وابډا صاحب قولونه و. زمونږ پیر صاحب داسې تعویز ورکوي چې په موټر سایکل یې ځوړند کې پیټرول پمپ والا به درکوي 10 لیټره، خو ټینکۍ ته به لاړ شي پوره 40 لیټره.
اخه پیر بیربل صاحب، نن سبا د روزګار ډېره غټه مسله ده، د دې بندوبست مو کړی دی؟
عجیبه خبرې کوي جینې، یو پرابلم به وي او له ما سره به یې سلوشن نه وي. په دې 5 نمبر دفتر کې پیر بې روزګار عرف بیکار المعروف کار بابا هم ناست دی. حکومت او دغه وزیران خو صرف د کار او روزګار وعدې او کولونه کوي، زمونږ دی بابا تر ننه 1 کروڑ ځوانانو ته روزګار، 1 کروڑ بیکارانو ته کار او 1 کروڑ بیکاره ته کار ور پیدا کړی دی.
پیسه دا کار دوه ځلې شو.
زمونږ اکثر ځوانان کار خو کوي نه، د غرمې تر 1 بجې ویدوي، نو د کار نه زما مطلب دی چې د موټر کار شوق لري، هغوی ته یې موټر کار ورکړی دی.
واو واو واو، دا زمونږ در حکومت خو تاسو خیست، زمونږ حکومتیانو خو په کروڑو جابس پیدا کولو، هغه په کروڑو جاب لی سکړلو.
چې تاسو نه د پیر منې نه د فقیر منې نه د ملنګانو کشکول او تشکیر منې، نو بیکاره بیروزګاره بې سیګریټ او بې نسواره کېږي خو به کنه. دا برکتونه ولې ورک شول؟ دا بارانونه ولې ودرېدل؟ دا ګرانۍ ولې راغلې؟ د دې سبب صرف دا دی چې تاسو د پیرانو ملنګانو فقیرانو لمن پریښودل او د حکیمانو ډاکټرانو دروازې ورته کوئ، د هغوی زنده باد او جی جی کار کوئ.
نه نو د پیرانو د تعویزو ساختو څه ګرانټي ده چې زموږ ستونزې به را حل کړي؟ زما خاله وه، بیا مې ماما وو، د کرونا په مرض اخته شول، واکسینونه یې نه وهل، ساختونه تعویزونه او دمونه یې کول دواړه لاړل. زما نیا او نیکو د ډاکټر علاج یې نه منلو، په تاسو زړېدلو اخر قبر ته ور وزړېدو.
وخت به یې پوره استاد نیا، کنی د پیر بیربل دم چې پچا شوی دی هغه بیا بل چیرې نه دی تلی.
نه که ته ماته دا ګرنټي راکوې چې سل په سل کې به صحیح علاج کوې، نو بیا به زه په ریډیو کمال کې اعلان وکړم.
کمال دی ګارنټي غواړي؟ نه، دا ډاکټران دا شخصي اسپتالونه چې په لکونو روپۍ هم والي په بورۍ بورۍ دوایانې درکي او بیا مریض مړ شي، دا هغوی ګارنټي شته؟ دلته د کم شي ګارنټي شته بی بی؟ زمونږ چاشتونه او تاویزان هم د چاینا سامان دی، که وچلېدو وچلېدو، که نه وچلېدو بلواله.
وای 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 دا څنګه پیران شول؟ قربان تر هغه یو نمبر ګرانټي والا پیرانو چې پیرانانو او دیوانو بے خبره منل. دا ملک به څنګه چلیږي خلګو؟
دا ملک اوس هم د پیرانو پیرنیانو په برکت چلیږي. کنی ته ورشه د خپل سابقه باچانه تپوس وکه چې د چا په دعاګانو چلیږي. پخوا به خلکو ویل چې د هر کامیابه نارینه شاته د یوې زنانه لاس وي، خو اوس دا ثابته شوه چې د هر کامیابه کس شاته د پیر یا پیرنۍ لاس نه، بلکې آشیرواد او دعاګانې وي.
خب پیر بیربل سیبا، دا د کامیاب نارینه شاته خو زنانه وی، دا د کامیاب زنانه شاته د چالاس وی؟
یقینا یا خدا غی د مور د سازشونو کمال وی، او کاغنوی نو د تجربه کار کوډګر یا عامل سنیاسی بابا د می خونو او جادوګری کمال وی، او کاغم نوی نو بیا د هغې د عقل کمال وی چې هغه یې له پوندې نه راوالي، په سر کې یې کیږدي او د هغه نه کار الی. او که داسې ونه کړي نو به یې ټول عمر په کوډو او جادو تیریږي. دا وګوره دا کوډګر څه وایي.
جنگو دیم غر فاش سوال او جواب ندی کنے مسلم ندی جنگو دیم غر فاش سوال او جواب ندی کنے مسلم ندی پانی جنگ را خبر کنے یا من کو ندی کنے مسلم ندی جنگو دیم غر فاش سوال او جواب ندی کنے مسلم ندی خبر نه ورته کیږي ورته کړې دی غوښو نه دی کړې دی سیلون جنګو دیم غر او فاش سوال او جواب نه دی کړې دی سیلون شراته بونیش سهر ستراوی شدر ما شامت خوریش یو رنگ نچه پیش غیبت دی زوی تکری غیبت دی زوی تکری بیا خرده می گوتو نده کری می سایلون چنگو دیم برا فاکی سوال و جوابو نده کری می سایلون کور مشرب زوم د کول سلام یعنی زما یې بچیان عزت می ختم سوی.
او همدغه دوه نمبر جالی پیران وی چې زمون په هغه کورونو کې چې خواخې او انګور شیر او شکر سره او خزه ګوړه او شوګر وی، خو د دوی تعویزونه او کوډي دوه ورونه بلیډ پریشر کې او ورما درې زیداری او سر کې. دا وګوره دا خواخې او انګور ولې داسې سره اخته دي لکه زمونږ اپوزیشن او حکومت؟
ای خواخی وای خواخی ستا دی دواری قطاش چنگ دی زما سادا پادا دا اکل نا پیادا سڑه را تا بلا کرده ده پخوا چی با کور تا راغ للو اول بی دا بغل دا خوفیا جیبونو نا پیس دا بادام راو ایستلو بیا بی دا واسکیت دا جیب نا جگه تا راویسته بیا بے پٹ د شاپر نہ چپل کباب را وستل په چادر کې بے پټ را وړو لکه سمگلر کله کله خوبا بیچارا په ټوپه کې هم میټا پان مصالحه والا را وړو اوس خو چې سهارا ته وګوري وای ها ها او چې ما خام را ته وګوري وای جا جا
خود می وکل تعویز ور نه خود 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 ستادی کور د بابا سپیرش نو تا چی دا دمرا شیونه یوازی پچ پچ خوڑن نو زدی ندر یادی دم دا خدای دا ویر نکی دا سنگ دی پجر ندری دا گندیر سنگ نشول ستا پجر باندی
ها؟ نو ولی بمی در کری وای خابری بمی در کری وای خابری 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 تا خو خپل دوران تیر کړلو خپل ځان او خپل عمل هم در یاد کړه ستا د خواخي ټول نکلونه و ماته ګلوارینې ترورې کړې دي وای ستا خواخي چې کومې کانې په خپلې خواخي کړې وې دواړه غوږونه یې په دواړو لاسونو ونیول وای شیطانانو په انسانانو نه دي کړې
او هغه ستا مور چې په خپلو انګوریانو باندې ظلمونه کوي سل سل د تبۍ او تنور روټۍ پرې پخوي د سلو تنانو اوبه په سر ورله راوړي او ورکوي څه سپېره باتنګر یا تورې
ته پرېږده مړې زما د مور سره ځان مه برابروه هغه د خپلې خولې نوړۍ په انګوریانو خوري چې کار پکوي نو بیا ورشه زما د پلار په کور کې فریجونه وګوره هر فریج یې د لس رنګ انګورونه ډک دی او د هر انګور جیبونه یې د نوټونو نه ډک دي اوس اصل ځای ته راغلی خواخې چې عزت غواړي نو انګور هم شفقت غواړي ته په ما تعویزونه بند کړه زه به په تا کوډي نه کوم خپله مور به هم منه کړمه چې بیا تور کوټګر ته لاړه نه شي کنه بیا به دغه حال وي
پاشے کوتا راغلا ای پاشے کوتا راغلا کور کے می جنگو ندی کوٹی راوڑی راوڑی تاویزو ندی پاشے کوتا راغلا ای پاشے کوتا راغلا دل کو رچ دی خالی تم اجی گنا دی پاش کو ترا گیا پکور کی می جنگ گنا دی کوٹی ارا وڑی راوڑے تاں سنا دی پاش کو ترا گیا ای پاش کو ترا گیا
پریشان ملګرو په هم تک سبب نن مونږ خپل استودیو ته خيار خان او خيار پوری صاحب را غوښتې دي دته نه تاسو د خپل غریلو جګړو په باره کې تپوسونه کولای شي بلکې تپوسونه ولې ترینه وکړو د یو داسې ډیکشنری ده چې تاسو د هر لفظ د دنه تپوسو کې دی به دغه معنا او مقصد دروخی نو واوري د خيار خان او خيار پوری عرف ڈکشنری نا دا مختلف ٹکو مانا او مقصد
اخیار خان اخیار پوری سیب دا د خواخی مثال او مانا
د خواخی مثال د هغی مگی ده چی د کور پا دیوالونو کی زای پا زای غارون جوروی پا بوجه کی غنم چی چی دسترخان کی روته چی چی خوبیا هم نه د منگکانو گوله ختم ولیشی او نه د دنیا یو تلکنی ولیشی
او دا د سخر مثال او مانا سده
سخر بیا دا هغه زخمی بودا از مری مثال لری چی بس پا زنگل کی دلیر نغرم بهار لری او سه پا وس نوی پورا
او دا دی میرمن پا باره کی چوهست دا دی مثال او مانا
دا میرمن مثال دا سیوه دا میلی دی چی وی گوری هم با ارمان کوی او چی نی ووینی هم با ارمان کوی هاو دویم مثال وی دشپی هر سوک ویریگی سوک هلوی او سوک نوی
اخه ده دی ماما مانا دی نراو خولا
ده ماما پا بارا کی بزا دا در تاو آیم چی ماما ده ماما ده ماما ده ماما
او ده خواند یعنی ده سری مانا و مثال
خواند ده سرکس او چیریاگر حقا پرانگ ده چی بس غرنبهاره او تکهاره ازی خونه سوک پا تکهاری خاندی او نه سوک پا غرنبهاری هاو بس پام کوا بچه ده خواند ده تیرام کوا هاو بس پام کوا پام
کوسک ما جانا ز ډیر سوم پریشان یم ناس تکیاریان د پرستن جاډی بس سلام
وعلیکم السلام
کونسلر سوم جانا ز ډیر سوم پریشان یم ناس تکیاریان د پرستن جاډی بس سلام
وعلیکم السلام زبرت کېره
سلام کونسلر سوم جانا ز ډیر سوم پریشان یم ناست کی اریان دفتر سن گاڑی بس سلام
وعلیکم السلام
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ